میراث تقسیم شي، ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغومره جنجال ډېریږي.
که پلار یې مړ شو نو هغې نه وروسته باید حتماً تقسیم شي، ځکه چې ورونه به سره جوړ وي په خپل منځ کې، ورونو بچیان وي، هغه بیا وروسته که تقسیم نه شي هغه مشکل جوړوي. ډېر دوې معاملې دي. ما د سترګو لیدو حال درته وایم چې زموږ په ولایت کې ډېر داسې غو شوي دي، جنجالونه شوي دي. حتی د یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خبره ته کوم چې سکا د تره زمن وي، دغه د ځمکو په معامله وه، د ځمکو په معامله باندې سره وویشتل، مړه یې کړل. مشرانو ته دا لازم ده چې مشران ژوندي وي، دغه تقسیمات ورته وکړي. که ځمکه وي، که کور وي، که نقجب د پیسې وي، چې هر قسم ته جایداد وي، باید د دوی په موجودیت کې چې دوی ژوندي وي هغه تقسیم شي، چې سبب یې مشکل جوړ نه شي.
همداراز داسې مشران او پلرونه هم په ټولنه کې شته چې په خپل ژوندون خپل اولادونو ته د هغوی حق ور معلوموي تر څو په راتلونکي کې ستونزې را ولاړ نه شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیوای:
زما پلار د خدای راته تر ډیره ژوندی لري. دې موضوعاتو کې هغه ډیر حساس ده او ټول ورونو ته خپله خپله برخه ځمکه ورکړې، نو موږ ځینې خوشحاله یو. طبیعي خبره ده، پښتنو کې دغه د میراث په سر باندې جنجالونه دا شان ډیر زیات راځي. نو زموږ پلار چون ډیر ګرځېدلی سړی ده، حالانکه تعلیم یې نه ده کړی، خو خلکو سره یې ناسته ولاړه، دس خلکو سره ناسته ولاړه ده، دغه چې ټول عالمان دي، دینی عالمان دي. نو د هغوی په لارښوونه باندې سبا ته بیا د ورونو خدای نه خواسته د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ جنجال رانسي. نو هغه دا مناسب وګڼه چې په خپل ژوندینې باندې دا ټول کارونه په خپله خلاص کړي.
بله خوا بیا ځینې خلک په ژوندون د اولاد حق ور معلومول ښه نه بولي او وایي چې کله اولادونه د مور او پلار څخه خپل حق ترلاسه کړي، نو بیا د مور او پلار سمه پالنه او ساتنه نه کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان داسې غږېدلی دی:
زموږ یو کلیوال داجي صاحب، هغه په ژوندانه باندې درې لورګانې وې او څلورې زمن وو، دا ځمکه تقسیم کړله، جوینه تقسیم کړله، دا یو ورور سره یو خور کړله چې ته به حق ورته ورکړې، بل سره بله کړه چې ته به ورته حق ورکړې، پالې به کنه، خدای هم سره تقسیم کړله. دا ټول تقسیمات یې وکړو، خلاص یې کړله. کله چې بیچارهګان بس جدا شول، نو اوس یو زوی هم څنګ ته نه ورځي، بل هم نه ورځي، بل هم نه ورځي. په دې چې حق ورته سپارلی ده او هغې خپلو کورو کې خپل ناست دي، هغې دواړه بیچارهګان داسې لکه یتیمان یو ته بل اوس حیران حیران ناست دي. په یوازې دې چې دا کار یې په د آینده مسؤلیت دپاره ښه وکړو، خو د اوس وخت دپاره ښه نه ده. په دې دپاره ښه نه ده چې دوی دا کار په خپل لاس کې نیولی وای، ځمکه یا جای یا جایداد، لپاره دی چې دوی ته زمن احتیاج وای. اوس دوی بیچارهګان احتیاج شول، هغوی د ځمکو د جای خاوندان شول، دوی احتیاج شول.
د شریعت له لحاظه هم پر دې ډېر تاکید شوی چې کله یو مشر وفات کیږي، نو د هغه درې حقه پر ورثه باندې وي، چې لومړی یې د متوفا تکفین، بل یې د متوفا دینداري ده چې باید خلاصه شي، او درېیم یې د هغه د وصیت مطابق د میراث ویش دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد حزب الله ناصح وای:
د شریعت له نظره کله چې یو کس وفات شي، باید میراث تقسیم شي. او الله تعالی د میراث په اړه باندې فرمایي: من بعد وصیت یوصی بها او دین. میراث باید تقسیم شي، خو وروسته له دې نه چې اول د هغه دین پوره شي. دین که څوک قرضدار وي، قرضې باید ورکړل شي. او هم دا ډول که وصیت کړی وي، مخکې له وفات نه وصیت کړی وي، نو اول باید وصیت پوره شي، وروسته له هغه نه میراث تقسیم شي. دا د قرآن صریح آیات دی. او هم دا ډول صحابه و هڅه کوله چې مخکې له مخکې دا خبره پاکه کړي، ځکه چې دا څومره اوږدېږي، ډېرې ستونزې را ولاړوي. حتی د دین صحابه په اړه باندې راځي چې هغه مریض دی، په مرض کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوښتنې لپاره راځي او دی ورته وایي چې د الله رسوله، زما دومره مال دی، دا زه څنګه کمه؟ د وصیت په اړه ترې پوښتنه کوي، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لارښوونه کوي. دا په احادیثو کې، صحیح احادیثو کې ثابت دی. نو له دې کبله دا خبره وروسته کول عواقب ډېر خطرناک دي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع پاړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاثیر بولو.
من جلدی نیم نورده گولای تبسیدین که دا خوخه دا هم شرعی لحاظه، زکا شریعت مون تاقل لا رخی چیز مون پخیر وی.
زمانم محمد سمیم عمری تخلص کوم درنګلار ولایت اوسیدن کې د جته تقسیم د مور او پلار، خصوصا د پلار په ژوندونی باندې وشي چې پلار ژوند دی، او که دا سیونی کوي مثلا چې بعض زینو کې خپل پلار د خپل اولاد سره ډیره خوخګی لري، نو وړي چې په ژوندونی جدا کی، نو به کول شي چې یو وصیتنامه مولي کی. د وصیتنامه خط مثلا د محکمې سره شریک کی، یا د غسر د رسمي رجستر شوی وي، نو دا سم خدای.
زما نوم سعدالله، د کونړ اوسیدونکی. هغه مال چې د پلار نه پلار مال د هغه په نامه ثبت دی، او کله چې پلار ژوندی او که دی په خپل ژوند په خپل اولادونو دغه ځمکه وي که باغ وي که نور داسې شته وي تقسیم کې دا بهتره وي. ځمکه هر څه شته ده سره وي، خو په دې خاطر چې آینده کې بیا د ورونو یا د ده د اولاد ترمنځ مشکل پیدا نه شي، ستونزه پیدا نه شي، بهتره داده چې د خپل ژوند تقسیم کې په خپل اولاد وسداغه کې سره.
دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور د مشر له وفات وروسته میراث نه تقسیموي، میراث څه وخت باید تقسیم شي او که په وخت تقسیم نه شي کومې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د حقوقي مسایلو له کارپوه محمد ابراهیم حقپال څخه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ځینې وخت کله چې پلار وفات شي بیا دغه زمان دغه میراث نه ویشي د ځینو مسایلو له کبله، وایي چې شرم ده یا څنګه ده، تاسې علت څه بولئ؟
علت دا ده چې دوی سره داسې یو فکر ده چې مثلا کیدای شي موږ باندې خلک وخاندي، موږ باندې دا تصور خلک وکړه چې دا خلک بې اتفاقه کورنۍ ده، یا دا ده علت دغسې شاید هم خامخا جهل هم ده ما دا چې مثلا زوی دوی بیا غواړي کیدای شي داسې یو هم ذهنیت دوی سره وي چې موږ سره کو میراث ویشو دا به یو قسم بې اتفاقي.
استاد د حقوقي لحاظه میراث باید څنګه ویشل شي؟
د شرعي لحاظ سره میراث هم دا خبره ده چې د نارینه مکمله برخه ده د هلک، او د جلۍ نیمایي برخه. هغه هم ډېر ښه دلایل په شریعت کې شته، ځکه هغه جلۍ کله چې د میړه کور ته ځي یا میړه په کور کې نو خامخا د دې نفقه یا شو عباته په خپل میړه باندې ده. نو دغه یو قسم یو امتیاز چې اسلام د جلکی ته ورکړی.
د میراث ویشل څه وخت او کله باید وشي؟
دا ښه پوښتنه ده. اند ضروره کدی شي چې مثلا هماغه څه موده پس هغه غم چې لږ سپک شي سره کېدیني دوی کورنۍ نورو کورنۍ سره دې کښېني، دا مسله په هغه یو پاک محیط کې یو سالم محیط کې سره حل و فصل کا. بیا شکر علما لرو، پوهان لرو، مشران لرو، دوی دم سره کښېني، خپل خپلوان دې کښېني، په ډېر ښه وضعیت په ډېره ښه فضا کې دا ویشل کېدای شي او مشکل حل کېږي.
استاد مثلا که میراث ونه ویشل شي، پلار وفات شو، میراث همداسې پاتې شو، دا بیا په آینده کې کوم مشکلات راولاړ؟
دا تجربه ثابته کړې ده کېدای شي ځینې کورنۍ وي داسې کورنۍ چې غو جنجال نه لري، ولې اکثریت جنجالونه را پېښېږي په همدې چې اول کې غفلت کړي، پس بیا د دوی زمانو د حوادث روزګار هم په دې باندې ډېر حاکم دي. یوه کورنۍ غریبه سي، یوه کورنۍ بېچاره سي، حوادث پر راسي، نو دوی هغه وخت بیا چې یو یو ځای ته تللي، بلې بل ځای ته، یو جلکۍ یو چېرته وي، هلک بل چېرته وي، په دغه حالت کې بیا نو یو قسم مناقشه جوړېږي. بعدې پایلې همدا دي چې یعنې مناقشه جوړېږي، کېدای شي حتی قتل قتال په کې جوړ شي، ځکه دوی که بیا نور خلک دښمنان مداخله هم کاندي، هغه د دښمنانو مداخله باعث دې ګرځي چې په دوی کې په اصطلاح لوی لوی منازعې جوړې شي. نو بهتره همدغه خبره ده چې متصل څه موده پس د پلار د مرګه هغه هغې تېرې شي، څو دعاګانې دا مسایل په سالمه فضا کې په یو نیک محیط کې سره کښېني، دا که ویشي دا به ډېره بهتره خبره.
ګرانو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
محبت اولا سانا پانا سانا زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم دشت دشت می چکا و دهای سمر آغی آخر که می نصیب خون جیگر آغی دشت دشت می چکا و دهای سمر آغی آخر که می نصیب خون جیگر آغی عاشقی زفه حسیرن پای مالا